شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا نیم ساعت خبرونه زحمت چې بر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو افغانستان ته د جرمني د سر اعظم سفر څارلی چې وای برلین له نږدې د افغانستان روان سیاسي بهیر څاري. د پاکستان پر سبانیو انتخابات هم ګډ مطالب خبرو. خو لومړی به خبرونه له فرشتې جلال زی څخه واورو.
ازادي راډیو دوستانو سلام. په مکرید د سات د مهمو خبرونو سرخطه. د جرمني صدر اعظم نن په کندوز کې له خپل عسکرو سره وکتل. په کاپیسا کې نن په انتحاري حمله کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی دی. او په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې چاودنی وسوه. پوره خبر نو اورید. جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل نن په کندوز کې خپل عسکر سره ولیدل او په هغو ځنګړو مراسمو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د 3500 وژل شوی جرمنی عسکرو د یادونې او درناوي لپاره جوړ شوی و. د فرانسې د خبري اژانس په حواله مېرمن مرکل په کندوز کې خپل عسکر ته وویل پرمختګ ګران کار دی او په ځینې مواردو کې به تر هغه کم وي چې موږ توقع لرو. خو دا ډیره مهمه ده چې د جرمنی پوځي حضور ته په افغانستان کې د بری په سترګه کتل کیږي. مېرمن مرکل نن سهار له مزار شریف کندوز ته ولاړه او مخکې د دې د دغه سفر اعلان نو سوې. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط نور جزئیات واوري. په کاپیسا کې په انتحاري حمله کې نن یو ښځه او یو ماشوم ووژل سول. د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله کوونکي د دې لپاره چې ځان هدف ته ورسوي د موټر چلوونکي په توګه خلک په خپل موټر کې سپاره کړي وو او کله چې چاودنه وسوه مسافرینو ته مرګ ژوبله واوښته. په دغه پیشه کې څلور تنه زخمیان دي. د کاپیسا د والي ویاند قیس قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې پیشه نن تر غرمې وروسته په تګاب کې وسوه. د ښاغلي قادري په وینا ځان وژونکي غوښتل چې د کاپیسا پر والي حمله وکړي خو هدف ته تر رسیدو مخکې ځان والوزاوه. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ د تر نولس کلنو د کم عمر هلکانو لوبډله سبا د آسیا د کرکټ ایلیت په وروستۍ یا فاینل سیالي کې د متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دوی نن د مالیزیا لوبډلې ته ماته ورکړه. متحده عربي اماراتو هم نن د نیپال د کرکټ د تر نولس کلنو کم عمر هلکانو ټیم ته ماته ورکړه او په دې ډول د افغانستان او متحده عربي اماراتو لوبډلې فاینل ته ووتې. د افغانستان د کرکټ د تر نولس کلنو د کم عمر هلکانو ټیم به سبا د کابل په وخت سهار په 15 بجې لوبه کوي. د آسیا د ایلیت کپ لپاره د غسیالی د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې روان دي. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف ویلی په افغانستان کې روانو حالاتو د ازبکستان او سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښ کړی. د روسي خبری اژانس انټرفاکس د جمهور رئیس کریموف په اول لیکلي چې زیاتو نړیوالو سیاسي شخصیتونو په افغانستان کې روان حالات پیچلي ګڼلي او وایي چې په دغه جګړه ځپلې هیواد کې په کړکیچ کې شکل لوري وخت په وخت په دې زیات باور کېږي چې د کلونو کلونو لانجه له پوځي لارې نسی حل کېدلی. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرون په تاشکند کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان لانجه یوازې له سیاسي لارې حل کېدلی شي او په مسأله کې دخیل اړخونه باید د خبرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې سبا عمومي انتخابات کېږي نن د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې چاودنې وسوې. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې نن په چاودنه کې درې تنه ووژل سول او په کویټه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو سیمه ییز دفتر ته نږدې په چاودنه کې 15 تنه زخمیان سول. په خیبر پښتونخوا کې یو پاکستانی پوځي طه الطاف نن رویټرز خبري اژانس ته وویل
پاک فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ
دا د پاکستان د پوځ مسؤلیت دی چې له هر ډول فشار پرته د انتخاباتو د عادلانه او آزادانه ترسره کېدو زمينه برابر کړي او خلکو ته امنیت ټینګ کړي ترڅو هغوی سبا د باندې راووزي او رای ورکړي. په عین حال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی تر اوسه هم لا درک دی. علي حیدر ګیلانی پرون په ملتان ښار کې وسلوالو کسانو له یوې انتخاباتي غونډې څخه وتښتاو. د پاکستان پخواني صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن په ملتان کې خبريالانو ته وویل چې د هغه د زوی پیدا کول د پاکستان د پولیسو لټوانه وتلې. خبره د ګیلانی وویل په دې مسله کې شاید استخباراتو د ادارې ایس ای له خوا یو څه مرسته وشي. د ملتان ښار د پولیسو یو مشر دوګر هم نن خبريالانو ته وویل چې شواهد په دې کې د مشخصو تروریستي ډلو لاس درلودو ته اشاره کوي.
جو اوس وخت
جو شواهد جو ہیں
اور دی وای سملاسی شواهد پدی کی د جنگلو تروریستی ډلو لاستر لو دوته اشاره کوي مشتذین مدارک پلاس راغلی چې کار باندې کو خو فکر کوم چې پراتلونکو څور ځکه به تاسو ته پدی اړه چې کوم ډله په دغه کلاس لري زیات معلومات درکړو د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی پرون تشتول سوی په تیرې و میاشت کې لشتلجه یو سلو لستنه په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو په حملو کې وژل شوی دی. په سوریه کې روان بحران بنند برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو هم د موضوع وي. ډیوډ کامیرون نن روسیې ته ورسید. په بنگلاديش کې د ژغورنې مامورین وایي چې په ډاکا کې د نړیدلې ودانۍ له خاورو او ډبرو څخه یو ښځه ژوندۍ راوېستله. د بنگلاديش د پوځ ویان نن وویل چې دغه میرمن دوی ونی تر خاورو او ډبرو لاندې ورکوا او نن چې وموندل شو د درملنې لپاره پوځي روغتون ته لېږدول شوې ده. او امریکایي چارواکي وایي د انټرنیټي غلو یوې ډلې د نړۍ په څه باندې 25 هیوادونو کې د پیسو له سیارو ماشینونو یا ای ټي ایم څخه 45 میلیونه ډالر غلا کړي وو چې یو شمېر غړي یې نیول شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان په شمال کې د جرمني د سر اعظم د سرګندونو جزئیات خبرو. بیا مو د افغان حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو نظر د امریکا د دې غوښتنې په باب اخیستی چې تر 2014 کال وروسته نه پوځي اډې په افغانستان کې جوړې کړي.
تر هغه پورې چې د افغان اساکر هغه مرحلې ته رسیږي چې د خپل وطن نه د خپل ولس نه د تنهایي سره دفاع وکړي، تر هغه پورې چې دغه بنګلي اساکر او دغه امریکایي اساکر ضرورت موجوده.
د امریکا د همدی اډو د غشتنې پاړه یو تحلیلي مطلب هم لرو. په دې مطلب کې به ووري چې امریکا د ولسمشر کرزی لوري د همدی اډو د خبر پر افشا کېدو خوشاله نه ده. په پاکستان کې سبا د مرکزی او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات کیږي. د دغو انتخاباتو په درشل کې د بلوچستان ګڼ شهرونه تړل شوي.
د بازار شهر سي باندې دي کې پوجوم ګرځي سیم ګرځي خلک د ویریوم ناراضي شکارډونو مکسره خلک نه لري.
یو شمیر نور مطالب هم تر شپږمې بجو د اسدی راډیو لروانی خبری مجلې اوریدلای شي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن د یوانا چاپی سفر په ترڅ کې افغانستان ته ولاړه. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه او په دې ډله کې د جرمني 4200 کسیز پاوځ په راتلونکي کال کې له افغانستانه وځي، د میرمن مرکل د سفر هدف د فرانسې خبري اژانس رپورټ له مخې د خپلو سرتیرو د روحیې اوچتول بلل شوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په جرمني کې د افغانستان له جګړې څخه ورځ تر بلې د خلکو ملاتړ کمیږي، د جرمني صدر اعظم په کندوز ولایت کې خپلو پوځیانو ته وویل چې افغانستان د دوی په مرسته له سیاسي او اقتصادي پلوه وده کړې او د دوی د مرستې په مټ په دې هیواد کې بدلون راغلی. انګلا مرکل وویل د پرمختګ په وړاندې کله ناکله خنډونه وي او کله ناکله تر هغې اندازې چې تمه کیږي پڅوي، خو مهمه دا ده چې په افغانستان کې د جرمني پوځي حضور د دې په وینا یو بریا و. میرمن مرکل نن لومړی مزار شریف ته ورسیده او له هغه ځایه په یو لنډ سفر کندوز ته ولاړه. له دې سره په سفر کې د جرمني دفاع وزیر توماس دی مایزیری هم ملګری دی. د جرمني صدر اعظم دوه اونۍ وروسته له هغه افغانستان ته سفر کوي چې د جرمني د خاصو ځواکونو یو سرتیری په بغلان ولایت کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شو او یو بل ټپي شو. له 2002 کال رئیس 15 جرمني سرتیری د افغانستان په جګړو کې وژل شوی. په کندز کې د جرمني ځواکونو په اډه کې میرمن مرکل او د مایزيري د وژل شویو جرمني سرتیرو د یاد پر سلی د ګولو ګډي کې خوده د ګولانو پر ګډي یوازې د جرمني د خاص ځواک نوم لیکل شوی و، ځکه د دې ځواک د سرتیرو هویت حتی لمړيني ورسته هم نه افشا کیږي. جرمني له امریکا او برتانیا ورسته په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر لپاره دریم لوی هیواد دی. د جرمني خبري اژانس د میرمن کله قبل لیکي چې وای جرمني به په افغانستان کې پر روان سیاسي بهیر څارنې ته دوام ورکړي. د جرمني صدر اعظم همدرز له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړ او پر نورو هیوادونو یې هم غږ وکړ چې د دې هیواد پر ګام کېږدي. جرمني ځواکونه په پام کې لري چې تر 2018 کال په افغانستان کې پاتې شي او مرکزونه به په پلازمینه کابل او مزار شریف کې وي. د جرمني ځواکونو د ماموریت تمرکز به د افغان ځواکونو پر روزنه او د ملاتړ پر برابرولو وي.
په رپورت کې مو واوریدل چې د جرمني سر اعظم نن مزار شریف ته ولاړه، بیا له هغه ځایه کندوز ته. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال لطیف سحاق دغه اوس په ټلیفون را سره ده. سحاق صاحب، د جرمني سر اعظم په مزار شریف کې له چا سره خبرې کړې دي؟
بله، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام. د جرمني صدر اعظم دفاع وزیر هم ورسره و په یو ناڅاپي سفر بلخ ولایت ته راغلی و، او دلته سیمه ییز چارواکو سره دی ونی لیدل. فقط صرف د خپل پوځي چارواکو سره او خپل سرتیرو سره د مارمول په پوځي کمپ کې چې د افغانستان په شمال کې د ایساف عمومي قوماندانۍ پکې موجوده ده، هلته خپل تقریبا باندې 3000 سرتیرو سره ولیدل. او د دې موخه د تقریبا څو دقیقې مخکې د ایساف وایان دلته په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالان ته وویل چې د دې سزا ځمې د راتګ موخه دوه هدف درلودل. لومړی هدف یې دا و چې خپل سرتیرو سره په مزار او په کندوز کې وګوري، او بل یې دا و چې صدراعظم وویل چې څو ورځې مخکې آلمان اعلان کړی و چې دوی تقریبا 800 سرتیري به 2014 کال نه وروسته هم افغانستان کې اوسېږي. او دا یې دې راتګ د دې معنا درلودل چې خپل سرتیرو سره وګوري، او په دې باندې تاکید وکړي چې دوی دغه 800 سرتیري به 2014 کال نه وروسته به هم افغانستان کې اوسېږي.
لطیف صاحب، مننه. و موریدل چې په مزار شریف کې د ایسف یو قمندان د انګلا امریکا له سفر په ارتباط ویلي دي چې د دې سفر هدف دا و چې دا روشانه کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د جرمني 800 سرتیري پاتې شي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف ډلې امریکا ته د نهو پوځي اډو د ورکولو ملاتړ کوي، او وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو دا اقدام ګټور دی. دوی وایي د ګاونډیو هیوادونو اوسنیو لاسوهنو او د راتلونکي په اړه د افغانانو اندېښنو ته په کتو شته چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته هم پوځي حضور ولري. امریکا ته د نهو پوځي اډو د ورکولو مسله تیر ورځ ولسمشر حامد کرزي یاد کړه، خو وایي ویل د امریکا د غوښتنه به هغه وخت ومني چې متحده ایالات د دوی شرایطو غاړه کیشته. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفه ډلې وایي کڅه هم دوی عوام افغانان په مجموع کې د بهرنیان له حضور سره مخالفت لري، خو زیاتوي اوسنی شرایط دا ایجابوي چې بهرنیان باید له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې شي. د حق او عدالت ګوند رهبری شورا غړی اویان حمید الله فاروقی وایي تر اوسه افغان ځواکونه نشي کولای په یوازې سر له خپلو سرحدونو او خاورې دفاع وکړي، نو په دې شرایطو کې د بهرنیانو موجودیت ضروری دی. ښاغلی فاروقی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د بهرنیانو موجودیت کولای شي د راتلونکو په اړه د افغانانو اندېښنې او د وسلوالو مخالفینو پلانونه لمنځه یوسي.
اقلانیت او محاسبات موږ ته دا حکم کوي چې همشایگان دی موږ پر چارو کې ګوتی وي، او په افغانستان باندې هر خپل ارزوګانې تحمیلي چې هغه د موږ د ملي منافع، د موږ د ملي حاکمیت او د موږ د ارضي تمامیت پر ضد دی. تر هغه پورې چې د افغان اساکر هغه مرحله ته رسیږي چې د خپل وطن نه، د خپل ناموس نه، د خپل عزت نه، او د خپل خاورې او د خپل ولس نه د تنهایی سره دفاع وکړي، تر هغه پورې د دغو بنګلي اساکرو او د دغو امریکایي اساکرو ضرورت موجوده دی.
ولسمشر حامد کرزی د پنځمه پوره زویل امریکا په افغانستان کې له 2014 کال څخه وروسته د نهو پوځي اډو غوښتونکې ده. د ولسمشر په خبره امریکا غواړي چې په کابل، بګرام، مزار شریف، جلال آباد، ګردیز، هرات، هلمند، کندهار او شینډنډ کې پوځي اډې ولري. امریکا ته د پوځي اډو د ورکولو موضوع له دې هیواد سره د امنیتي تړون یو عمده برخه ده. امریکا او افغانستان د تیر میلادي کال په مې میاشت کې د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ، او له هغه وروسته د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې پیل شوې. د امنیتي تړون پر سر تر اوسه درې ځله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ رسمن خبرې شوې، او ټاکل شوې چې د دې خبرو څلورم پړاو هم په نږدې راتلونکي کې تر سره شي. کله چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا له خوا د نهو پوځي اډو د غوښتنې مسأله مطرح کړه، نو له دې سره سم د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي چې افغان حکومت یې غوښتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی ویلي له 2014 څورلسم کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو یوازنی هدف افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د القاعده شبکې د پاتې کسانو ځپل دي. د افغان حکومت یوه بله سیاسي مخالفه ډله ملي جبهه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ګټور بولي، خو وایي حکومت باید له امریکا څخه د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې دا ضمانت واخلي چې ګاونډي هیوادونه به افغانستان ته کومه ستونزه نه پېښوي. د ملي جبهې ویان سردار محمد رحیمي وایي طبیعي خبره ده چې د سیمې او ګاونډ ځینې هیوادونه به امریکا ته د اوږدمهاله پوځي اډو د ورکولو په صورت کې حساسیت وښیي، خو افغان حکومت باید دوی ته قناعت ورکړي.
میخوام بگم که جبهه ملی افغانستان با درک واقعیت‌های سیاسی و امنیتی افغانستان
دای وای غوړم وایم چې ملی جبهه د افغانستان اوسنۍ سیاسی او امنیتی واقعیت درک کړی. که په امنیتی سند کې د افغانستان د امنیت او د ګاونډي هیوادونو د نه لاسوهنې موضوع تضمین شي، نو بیل شک چې د افغانستان په ګټه دی. طبیعي خبره ده چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځانګړي توګه هغه هیوادونه چې د امریکا له ستراتیژي سره مخالف دي لکه ایران او روسیا په دې اړه حساسیت وښيي، خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې له بهرنیو هیوادونو سره هر ډول اړیکې د بل کوم هیواد په زیان نه دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دوامدار موجودیت هغه مسله ده چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین هم ورسره مخالفت لري.
امریکا ته په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د نهو پوځي اډو د ورکولو په اړه مو د افغان حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو نظر په رپورت کې واورېده چې وی ویل په کار ده چې دا اډې امریکا ته ورکړل شي. همدا مسله مو په فیسبوک کې پوښتلې ده. وروسته د فیسبوک نتیجه تاسو ته اعلانوو، خو اوس په دې ارتباط د سپینې ماڼۍ نظر. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به یوازې د افغانانو د موافقې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. څارونکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې د امریکایي اډو په ارتباط د ولسمشر کرزي څرګندونو شایي امریکایي چارواکي په غوسه کړي وي، ځکه چې ده په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور جزئیات افشا کړي دي. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي رپورټ خپور کړی چې جزئیات احمد تکل اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزي پرون اعلان وکړ چې امریکا غواړي په افغانستان کې په نهو پوځي اډو کې خپل ځواکونه وساتي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا پالیسیو ته په پام سره چې غواړي په افغانستان کې په خپل پوځي حضور کې کموالی راولي، نه اډې تر هغې اندازې چې تمه یې کېده یو لوی رقم ښکاري. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو له سرسختو منتقدینو څخه دی، په خپله دې وینا کې د امریکا له اوږدمهالي پوځي حضور سره موافق ښکارېده. د وویل موږ به امریکایانو ته اډې ورکړو څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، خو شرط یې دا دی چې دوی باید افغانستان ته سوله او امنیت راولي. ولسمشر کرزي چې د کابل پوهنتون د اتیایمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د افغانانو په ګټه دی، خو په دې شرط چې د امریکا پوځ د افغان حکومت او د افغانستان د اقتصاد ملاتړ وکړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د افغان ولسمشر دې وینا ښایي امریکایي چارواکي یو څه په غوسه کړي هم وي، ځکه چې د خپل وینا کې له افغانستان سره پراتلونکو کې د دې هیواد د ستراتیژیکو پلانونو جزئیات چې ډیر پټ ساتل کېدل افشا کړل. ولسمشر باراک اوباما په ډیر سرحد سره ویلي چې د امریکا پوځ به له 2014 کال وروسته د طالبانو پر ضد په اقداماتو کې برخوانه خلی او پر ځای به د افغان ځواکونو د روزنې پر ماموریت او د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد پر عملیاتو تمرکز وکړي. د اوباما په پلان کې د صفر انتخاب په نوم یو بل احتمال هم شته چې لمخې به امریکا د افغان ځواکونو د زیاتې برخې مالی لګښت غاړه اخلي، خو په دې هیواد کې به هیڅ راز پوځي حضور نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت د ښاغلي کرزي د دې وینا د صحت په اړه چې د امریکا پوځ ته په نهو اډو کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي له تبصرې ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې امریکا په افغانستان کې دایمي حضور او د تل لپاره د خپلو ځواکونو ساتل نه غواړي. ولسمشر کرزي په خپله وینا کې د هغو نهو ښارونو نمونه هم افشا کړل چې د امریکا پوځي اډې به پکې وي. په دې ښارونو کې کابل، کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، ګردیز، هلمند او همداراز د بګرام او شینډنډ هوایی اډې شامل دي. د ایران سرحد ته نږدې په هرات او شینډنډ کې د امریکا پوځي اډې ښایي د ایران لپاره بد خبر وي، ځکه د هیواد له دې مخکې هم په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو احتمالي اډو په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې وه. همداراز په ګردیز او جلال آباد کې د امریکا د پوځي اډو جوړېدل به د پاکستان لپاره حساسه مسله وي، ځکه د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د الوتنو مرکزونه په دې ښارونو کې دي. ولسمشر کرزي په خپله پرونۍ وینا کې پر پاکستان هم لفظي حمله وکړه. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د افغانانو لخوا له امریکا سره د اوږدمهالو امنیتي همکاریو د تړون د منل کېدو یو عامل ښایي اسلام آباد ته د دې خبرې ورپه یادول وي چې افغانستان د امریکا په څیر داسې یو ځواکمن ملګری لري چې په کابل کې د یو فعال حکومت پاتې کېدل غواړي.
د ګارډین رسپانې په وینا مو واوریدل چې داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي په دې خوښ نه دي چې ولسمشر کرزی د امریکا د خبره پرون افشا کړه چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان نه پوځي اډې غواړي. د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو د همدې اډو پوښتنه کړې ده. تقریبا 50% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې دا اډې د افغانستان لپاره یوه ستونزه ده. 40% اوریدونکو هم د دې پلوي کړې ده چې دا اډې د افغانستان لپاره پکار دی او د افغانستان اړتیا ده، او 10% هم دا نظر تایید کړی دی چې موږ نه پوهیږو چې دا اډې د افغانستان په ګټه دی که د افغانستان په زیان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې یو شمېر افغانان د ایران لور ته وشتل او ایرانی سرحدي ځواکونو پر دوی ډزې کړې دي. احمد شاه فطرت له فرا په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟
د فراول د لاس جوین په سیمه کې یو ځای دی په نامه د پښمکی مرز نومیږي. دلته کله ناکله افغان اوړي ایران ته. نن سار ویل کېږي دین راپورونه وایي 200 او اته ځینې وایي 400 افغانان غوښتل چې په قاچاقي ډول دغه سیمې ایران ته ننوځي چې د ایران د ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي دي او دوی زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. مخکې ما په فرا په روغتون کې همدا شېبه زه د ځینو ټپیانو سره مې خبرې وکړې. دغه ټپیان وایي چې د دې په وړاندې تر 500 زیات کسان په دغه پیښه کې وژل شوي، یعنی دوی موږ لیدلې و چې هلته پراته و نن سار، او دوی وایي تر سل بچا خوا کې هم ټپیان و چې هغه لس کسې موټو درنه را رسولې دي. خو د چارواکو سره چې موږ خبرې کړې، چارواکي په خط وایي چې دغه لس تنه دوی تاییدوي چې پر هغه ځای ټپیان شوي دي، او دوی وایي چې 200 تنه و. د فرا د والي د ویان او د رحمان ژوندي سره مخکې ما په دې اکله خبره وکړه، دوی هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دغه سیمه کې داسې یو پیښه رامنځته شوې ده او زیات میر افغانان ته هم پکې مرجوب لاوشتي ده.
تاسو ویل چې د فرا چارواکي وایي چې مرجوب لاوشتي ده افغانانو ته، یعنی دوی دغه د کسانو مړینه تاییدوي؟
بله بله، او مړینه تاییدوي، خو د ځینې کسان چې تبعنسي وي، دغه کسان چې ایران ته په دې کې د هرات، غور، فرا او افغانستان ولایتونو کسان هم شامل دي، د دې په وینا د دیني وای چاته تر څلو مړي مړ زیات ول. د دې مړ یو ځای روانو، یو پر دوه پر مړ باندې بریس ټول وجل سي، خو بیا هم چارواکو ویلي دي چې د لس ته پیان تر ورسي او امکان لري چې د کسان وجل سي، یعنی د دې په وینا تر اوسه نه دی راځي.
د فرا چارواکو ازادي راډیو سره ازادي راډیو ته دا ونه ویل چې دوی په دې برخه کې تحقیقات کوي او یا به دا معلوموي چې څو کسان په دقیق ډول حل ته وشل شي دي.
چارواکو په وینا دی وویل چې په دې اړه جدي څېړنې روان دي. همدا اوس هم د ژوند ولسوالۍ سره اړیکې ټینګې شوي او همداشان دوی غواړي چې د ایراني لورې سره هم خبرې وکړي. په دې اړه جدي څېړنې روان دي او هغه کسان چې وژل شوي یا ټپیان شوي هغه به هم د فرا شاته څو شېبې وروسته راورسېږي. دا ډېر تازه خبر و او اوس فقط د هغه موږ ترلاسه کړی، فکر نه کوم چې بل څه ترلاسه کړي.
احمد شاه فطرت، مننه. د ازادي راډیو له خبریاله مولا فرا څخه واوریدل چې یو شمېر افغانان چې شمېر سلګونو ته رسېده له فرا د ایران لور ته وشتل او د ایران سرحدي ساتونکو په دوی ډزې کړې دي. ویل کېږي چې لس کسه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او ټپیان وایي چې په لسګونو کسان په دې ډزو کې وژل شوي دي، خو تر اوسه افغان چارواکو دغه خبر په دقیق ډول نه دی تایید کړی چې په دې پیښه کې څو کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سبب د پاکستان خلک د ملي او څلورو ایالتي جرګو د سلګونو غړیو د غوړه کولو لپاره د رایو صندوقونو ته ولاړ شي. څه باندې 6.5 میلیونه پاکستانیان د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي، خو نظر پوښتنې شي چې د دوی په منځ کې به 44% خپل رایې استعمال کړي. اسمت سروان رپورټ لري.
په پاکستان کې تیر شپه انتخاباتي هلې ځلې پای ته ورسېدې او نن خلکو ته فرصت ورکړی شو چې تر سبا پورې چې د رایو صندوقونو ته ځي د خپلې خوښې کاندیدانو په باب فکر وکړي. د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وسلوالو سخت دریځو په ځلونو پر کاندیدانو او د هغوی پر غونډو بریدونه وکړل او په سلګونو تنه یا ووژل او یا هم ژوبل کړل. د اپریل له میاشتې څخه تر اوسه پورې د وسلوالو سخت دریځو په حملو او بمی چاودنو کې تر 115 زیات خلک وژل شوي دي. تقریبا د ټولو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو په غاړه اچول شوی دی. د انتخاباتو کمیسون د پوز له لوري د امنیتي ترتیباتو په منځ کې په داسې حال کې د پاکستان د رای ورکولو 10,000 مرکزونو ته رای پاڼې ورسولې چې پوځیانو بردرګه کولې. دا انتخابات له دې کبله هم د پام وړ دي چې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره له یوه منتخب حکومت څخه بل منتخب حکومت ته واک لیږدول کیږي. د پیپلز ګوند تیر حکومت د پاکستان په تاریخ کې لومړنی حکومت و چې ټاکلې 15 کلنه دوره یې بشپړه کړه. تر دې مخکې د پاکستان په ټولو منتخبو حکومتونو کورتاوي شوي دي. تېره شپه د پاکستان په انتخاباتو کې مهمو کاندیدانو چې ګمان کیږي ګوندونه به یې په سبانیو انتخاباتو کې د ملي او ایالتي جرګو زیاتې چوکۍ وګټي خپلو پلویانو ته وروستۍ ویناوې وکړې. د مسلم لیگ نون ګروپ مشر نواز شریف خپلو پلویانو ته په لاهور کې وویل،
جب آپ کی تقدیر بدلے گی نا پھر اس قوم کی بھی تقدیر بدلے گی.
انشاءاللہ کله چې ستاسو تقدیر بدلیږي د ملت برخلیک به هم بدل شي. ځوانانو، تاسو د راتلونکي معماران یاست. د پاکستان زرغون بیرغ ستاسو په لاس کې دی، مه پرېږدي چې ټیټ شي. د پاکستان د کرکټ افسانوي لوبغاړی عمران خان چې اوس د سیاست میدان ته راوتلی، تېره شپه ونه توانېده چې په عامه غونډه کې خپلو پلویانو ته خبرې وکړي. عمران خان روانونی له سټیجه د لوېدو په وجه ژوبل شو او اوس په روغتون کې بستر دی. خود د وی ویډیو لاره خپل پلویانو ته په وینا کې وویل،
کیا ہوگا پرسل کو
خدای شپوهیږي چې سبانه بل سبب څه پیشي زه نه پوهیږم. خو له تاسو غواړم چې د پاکستان د تحریک انصاف کاندیدانو ته رای ورکړي که حق هر څوک وي. زمنم چې تیر وطن مکری منم چې زموږ ځینې کاندیدان به ممکن په معیار برابر نه وي، خو زه تاسو ته د زړه له کومې ژمنه درکوم چې د پارلمان هر غړی به ځان بدل کړي او د پاکستان د تحریک انصاف له معیارونو سره به برابر کړي. کنه موږ به په خپل ګوند کې پرېنښو،
خپل آپ کو تبدیل کرے گا، نہیں تو اس کو ہم پارٹی میں نہیں رہنے دیں گے.
د بنظیر بوٹو یا وازنی زوی بلاول بوٹو هم د ویډیو لاري د خپل ګوند فعالانو او پلویانو ته چې د اسلام آباد په لمنه کې راټول شوی ول وینا لیږلې و. د تور ولګاو چې شی ارخی ګوندونو د منځلارو قوتونو پر ضد لاسونه یو کړی دي. وسلوالو طالبانو د پیپلز ګوند، عوامي نشتل ګوند او متحده قومي غورزنګ پر غړو د حملو اعلان کړی وو او تر ټولو زیاتې حملې د دوغو درو ګوندونو په تیر بیا عوامي نشتل ګوند پر کاندیدانو او غړو وکړې.
د پاکستان د انتخاباتو په ارتباط مو رپورټ اوریده. بل خبر لرو چې په بلوچستان کې ګڼ شارونه تړل شوي دي او کاربندي اعلان شوی دی. د بلوچ چانو یو ګوند دغه اعلان کړی دی چې باید په انتخاباتو کې خلک برخه وانخلي. بارکوال میخیل له کوټې رپورټ لري.
د شنبه په ورځ چې په پاکستان کې به خلک رای ورکوي، د بلوچ نېشنل فرنٹ پر آمد خپلواکي غوښتونکو سازمانونو یوې اتحادیه د مېل نه همې تر یو رسمې پورې بشپړ کاربندیز او د موټرو پر تګ راتک بندیز اعلان کړی دی. د سازمان د پنځ شنبه په ورځ په خپلې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له پارلماني سیاست سره مخالف دي، ځکه چې وایي دغه انتخابات بلوچستان ته هیڅ ګټه نه لري، ځکه هڅه کوي چې دغه انتخابات ناکام کړي. د کاربندیز لامل د پنځ شنبه او جمعه په ورځ د کوټې شهر اکثر لوی او کوچني کاروبار مرکزونه تړلی وو او د ایالت په جنوبي بلوچستان سیمو مستونګ، کلات، خوزدار، حب، تربت، پنجګور، پسنی، گوادر، اواران، خاران او نوشکي سیمو کې هم بازارونه په بشپړ توګه تړلی وو. همدارنګه د کوټي او کراچي ترمنځ، د کوټي او سیوي ترمنځ او د کوټي او ایران ترمنځ پر لوی سړکونو هم تر عادي حالت د موټرو تګ راتګ کم وو. په کوټي کې د کاربندیز لامل خلکو ته ستونزې ورپېښوي.
زمانم دی ابي بلاک بازار شارت بندي دغه د دارتالوم میچا وازول بیا شنوم دی د نور زلو خلق سولو هغه لاړو خپل کوروت د خپل وټونه چې خپل زلو ته لاړو. نو د بازار شهر سي بندي دي کې پوجوم ګرځي سیم ګرځي خلک دی ویریوم ناراضي شکارډونو مکسره خلک نه لري.
د کاربندیز ترڅنګ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې ورځنۍ ورځپاڼې هم نه ترسترګو کېده. په بلوچستان کې د ورځپاڼو د ویشلو ټولنه وایي دوی ته د نامعلومو کسانو لخوا غواښ شوی چې د انتخاباتو تر ورځو پورې ورځپاڼې ونه ویشي. دا دویم ځل دی چې په بلوچستان کې د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي سازمانونه د پاکستان له عمومي ټاکنو سره په مخالفت کې د انتخاباتو مخه نیسي او خلک هم نه پرېږدي چې په دغو ټاکنو کې برخه واخلي. دا ځل هم وار له مخه لا د دغو سازمانونو لخوا په کوټه او اکثرو بلوچستان سیمو کې د انتخاباتو پر دفترونو او کاندیدانو باندې لسګونه بریدونه وسول. د جمعې په ورځ هم د کوټه پر بروري سړک باندې د پاکستان پیپلز ګوند پورې و انتخاباتي دفتر باندې بمی برید وسو چې 15 تنه په کټه پیانسول. هلته د ډیرای بوکټي په سوي سیمو کې هم وسلوالو درې شو انځ په بمونو الوزولې دي. لیویس پولیس وایي له دغو ښوونځیو څخه به د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل کېده. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د بلوچستان ټولو سیمو ته یې د رایې ورکولو پاڼې رسولې دي. خو دا چې د انتخاباتو مرکزونو ته به خلک وکولای سي په ازادۍ سره ورسي او خپلې رایې واچوي که څنګه، په دې اړه خلک د احتمالي خطر د پیښېدو له امله زړه نازړه دي.
ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سیمې سونه بصیر الله هیلمن له کابل لیکي که امریکا ته